خوردن خود ما شرایط و پروانه خوردن که دخپل قربای اسرائیل مومن سلامون و منی وقت و رزی دو بجی شوی نند گل و رز دو زرا پنجل سم کال د اگست مشتی نره منی تا دا پرده گری که پرون بیتا استا خبونه درا برو او لحقی او روستو استاسی لپارا یوشم ریپورتون لرو او پر روستای نمائی که بعد تاریخ پانا اونی زخ پروانه هم وی پولومله ورزو نجیبا مرتا چی تاسو دستا تازه خبونه اولانی که
په بلوچستان کې د القاعده ډلې یو مهم مشر وژل شوی. افغان ولسمشر وایي د سولې د ټینګښت لپاره پاکستان سره په تماس کې دی او نایجیریا کې پوځ له بوکو حرام نه 1,000 کسان راخوشي کړي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي وایي په چاغي سیمه کې د پاکستاني استخباراتو په عملیاتو کې د القاعده ډلې یو قمندان عمر لطیف لقمان وژل شوی او د هغه میرمن ژوندی نیول شوې ده. نوموړي د اتوار په ماښام په کوټه کې په یو خبري غونډه کې دغه څرګندونې وکړې.
القاعده برصغیر نے اپنے جو نیٹ ورکس وہاں پر تھے
د القاعده برصغیر ڈلے چکم شبکی په افغانستان کې فعال وي هغه دا پریکړه کړی و چې دا شبکی په بلوچستان کې د پاکستان او افغانستان پر پله فعال کړی او له دې ځایه د ترهګرۍ پیښو ته دوام ورکړي. په همدې ډول کې هغه پر پله په چاغي سمکی پټنځای جوړ کړ او خپل یو قمندان عمر لطیف ته د ذمہواری ورکړه چې دلته راسی او د ترهګرۍ پیښې ترسره کړي چې د آی ایس آی خوا د خالی په ورځ په عملیاتو کې همدا قمندان عمر لطیف لقمان ووژل سو.
عرف لقمان جو ہے وہ مارا گیا.
سرفراز بوکټي زیاته کړه چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي پلان د سیوري لاندې په بلوچستان کې د ورانکارو ډلو پر ضد عملیات دوام لري او یوه ډله به هم په دغه صوبه کې پټېدو ته پرې نه ښودل شي. د خیبر پښتونخوا په نوخار 400 او پېښور سیمو کې په سیندونو کې د لوړې کچې سیلابونو ولاړ فصلونه او کورونه اغېزمن کړي دي. د چارواکو په وینا په نوخار کې خواوشا سیمو کې 300 کورنۍ د سیلابونو له کبله په کډه کولو مجبوره شوې دي. د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې او چارواکي پرون مشال لډیو ته ویلو چې په پښتونخوا کې تر اوسه د سیلابونو له کبله 50 کسان مړه او 15 ژوبل شوي دي. نن په 15 ورځ هم د اسلام آباد په آی 11 سیمه کې پر کچا آبادۍ د حکومت لخوا پیل شوی اپریشن روانو. د سی ډی اے ډایرکټر اظهر خورشید وایي له خلکو تصفیه شوې سیمې دوی په کنډه تارونو بندې کړې دي.
فور فیزز میں تھا یہ آپریشن جو ہم نے کرنا تھا. پہلا فیز ہمارا اللہ کا بڑا شکر ہے پیسفلی کمپلیٹ ہو گیا.
دا آپریشن پر چلور مرحلو کی وہ لمبئی مرحلہ پر خیریت سرا مکمل شوا. دا آئی 11-1 او 4 ٹول آبادی ختم شوی دا دی ارس تو با دا ٹول ازم کا ہوارا ولی شی بیا بد نقشے مطابق دے کے پلاٹونا او پارکونا جوڑی گی او سلورم مرحلہ کے با داخل و اصلی مالکانو تا حوالہ کولی شی
جو آنر زون کو ہم پوزیشن دے دیں گے پلاٹ.
په کچا آبادۍ سیمه کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو پښتنو استوګنه لرله. د حکومت د پریکړې پر ضد عوامي ورکرز ګوند په عدالت کې یو درخواست هم جمع کړی خو تر اوسه عدالت کومه کاروایي نه ده کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلي غنی د هیواد د روان امنیتي حالت په اړه پرون د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړې. ولسمشر غنی چې دا مهال د درملنې لپاره په جرمني کې دی له اجرایي رئیس او کابینه کې د امنیتي سکتور له مسؤلانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په هلمند کې د 215 میوان قلي اردو مطبوعاتي دفتر وای چې د موسی کلا ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یوې مخامخ نښتې پر مهال شپږ وسلوال طالبانی وژلي او یو شمېر هم ټپیان کړي دي. خبر پاڼه وایي نښته هغه مهال رامنځته شوه چې د ملي اردو سرتیري په ګزمه بوخت وو. په دې نښته کې د ملي اردو سرتیرو ته زیان نه دی رسېدلی. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله 30% زیاته شوې ده. د دې کمیسون ویان رفیع الله بیدار نن مشال لډیو ته وویل چې په دې موده کې له 3000 څخه ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وختي. د زیاته کړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کوم ارقام چې راټول کړي دي د دې څرګندونه کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1203 تنه وژل شوي بخنه غواړم چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1293 تنه وژل شوی او 1325 کسان ټپیان شوی دي. نوموړي وویل چې دا مرګ ژوبله بیلابیل عوامل لري خو عمده روانه ناامني او جګړه ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د تاریخي تړون په کولو سره خپل مهم مقاصد ترلاسه کړي دي چې په نتیجه کې به د هستوي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر تهران لګول شوي بندیزونه لرې شي. نوموړي پرون په خپله یوه تلویزیوني وینا کې ویل هغه له پیله باوري و چې دغه مذاکرات به کامیابیږي. ایرنا خبري اژانس د نوموړي له قوله لیکلي چې هغه کله هم په دې معامله کې ناهیلی نه و او د یوې لمحې لپاره هم په خپلې کامیابۍ شکمن نه و. نوموړي زیاته کړه د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکې، روسیې، چین، برتانیا، فرانسې او جرمني ترمنځ خبرې د تصادم پر ځای د رغنده ارتباطاتو له وجې کامیابې شوې. د نایجیریا چارواکي وایي پوځ د اسلامي وسلوالې ډلې بوکو حرام له منګولو 128 برمته شوي کسان راخوشي کړي دي. د پوځ یو ویان نن وویل چې په خوشي شوو کسانو کې 101 ماشومان، 18 مېرمنې او 10 سړي شامل دي. نوموړي وویل د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې د نایجیریا په بورنو ایالت کې ترسره شول د بوکو حرام یو لوړ پوړی قومندان هم نیول شوی دی. راپورونه وایي د دغو عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو ګڼ کیمپونه هم تصفیه شوي دي. بوکو حرام ډلې له تیرو شپږو کلونو راهیسې د نایجیریا په شمال ختیځ سیمو کې جګړه پیل کړې ده چې په ترس کې تر اوسه زرګونه کسان وژل شوي دي. دغه ډله د شرعي اسلامي حکومت د جوړولو هوډ لري. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه له پاملرنې مننه. اوس ورزو اسلام آباد ته او د ریاض موساخیل نه د هوا حالو د کرنسۍ بیاورو.
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینې غیر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.02 روپیه غستی کیږي او 1.03 روپیه 50 پیسې خرڅیږي. یو پاوند په 1.85 روپیه 50 پیسې او 1.06 روپیه. یو یورو په 1.15 روپیه 50 پیسې او 1.15 روپیه 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20.10 روپیه او په 20.15 روپیه. د متحده عرب اماراتو درهم په 20.80 روپیه او په 30.15 روپیه. یو افغانۍ په 1.10 روپیه او 1.20 روپیه. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 210 اغستی کیږي او 280 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې پورز به بنو او پېښور کې باران وي خو کوټه کې به اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 24 او کمه 19 درجې، پېښور او بنو کې 24 او 26 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اردن کو خبر مول مشال ریڈیو اور دلتا سے مشال ریڈیو خبرونی پر مشال ریڈیو ڈاٹ کام ہم اور دیشی
په دې غړي کې مواري د پاکستان په سپریم کورټ کې د اسلام آباد د کچا آبادی نړولو پر ضد جمع کړل شوی درخواست کې غوښتنه شوی چې حکومت دې له کورونو ورانولو منع کړل شي. دغه درخواست د جمع کوونکو پاټي یو غړی وایي
روزگار، چار دیواری او د ژوند او صحت تحفظ چې کوم دی او د عزت تحفظ دا زموږ په آئین کې لیکلي دي. خو زموږ حکمران تاسو دغه آئین نه خو خبر ده او که خبر هم نه نو دا هغه آئین د پاره هغه هیڅ احترام نه لري.
په پاکستان کې د روانو سیلابونو له وجې د مړو شمېره 114 ته رسېدلی.
چترال کې بنیادی طور ریلوی تاوان او نقصان شوی دی، اریګیشن نظام خراب شوی دی او رابطه سړکونه او پلونه لوېدلې دي. نظر ترې لوی ته باندې شوی دی. نظر ترې لګري زیات فوکس دی په حکومت.
افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې دي او خبرداري ورکړه چې دا هڅه به ناکامه کړي. او نن د تاریخ پاڼه کې د پېښور کې سخوانۍ په اړه هم معلومات درکوو.
دې بازار ته کیسه خانه یې څنګه چې دلته به اوټل وي، دلته به کافلې کاروانونه به پراتو. په خوا خو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وي. نو بس همدا کیسه خانان چې به و دوی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې ډو سره اوسې. اوس د خبرونه لومړی رپورټ اوردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د اسلام آباد د پرمختیایي ادارا سی ډي اي واي د آی 11 کچا باندې رنګولو عمل سر ته رسیدلی دی او دوی وایي ډیر زر به دغه پلاټونه خپل اصلي مالکانو ته حواله کړل شي. بلخوا د پاکستان په سپریم کورټ کې د اسلام آباد د کچا آبادۍ نړولو پر ضد جمع کړل شوي درخواست کې غوښتنه شوې چې حکومت دې له کورونو ورانولو منع کړل شي. د عوامي ورکرز یا مزدورانو پارټۍ لخوا وکیل عبدالحسین منټو په دغه درخواست کې دریځ خپل کړی چې ولس ته د سر پټولو ځای ورکول د پاکستان ریاستي آئینی ذمواري ده، خو د په خبره دلته کې له خلکو د سرسوری اخیستل کیږي. نور تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې اورو.
د تیر زیارت پورز د اسلام آباد آئی 11 کچا آبادې په ضد شروع شوی اپریشن نن په 15 مورز هم روان دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د سی ڈی اے ډایریکټر ملک اظهر خورشید وینا وا خلکو نه واپس اخستې شوې زمکو نه کندتار چاپی رکړې شوې دی او د کې د صفای عمل روان دی. د زیاتوی
فور فیزز میں تھا یہ اپریشن جو ہم نے کرنا تھا. پہلا فیز ہمارا اللہ کا بڑا شکر ہے پیسفلی کمپلیٹ ہو گیا.
دا اپریشن په څلور مرحلو کې وو. لومبئی مرحله په خیریت سره مکمل شو. د آئی 11 ون او فور ټوله آبادی ختمه شوې ده. د دې وروسته به دا ټوله ځمکه هوارولی شي. بیا به د نقشې مطابق دې کې پلاټونه او پارکونه جوړیږي او څلورمه مرحله کې به دا خپلو اصلي مالکانو ته حواله کولی شي.
د
اسلام آباد کچا آبادې ړنګولو په ضد عوامي ورکرز پارټۍ سپریم کورټ کې یو درخواست هم جمع کړې دی چې پکې عدالت ته خواست شوې حکومت ته د خلکو کورونه ورانولو نه منع کړي، خو تر دې دمه په دغه درخواست څه فیصله نه ده راغلې. مشال ریډیو د یاد درخواست په اړه د وکیل او عوامي ورکر پارټۍ د غړي شابودین خټک نه تپوسو کو نو دوی چې موږ صرف په آئین عمل درآمد غواړو، ځکه چې دا ملک د 1% حکمرانه طبقه نه بلکې 99% غریب خلکو دی. شابودین خټک وایي
ست روزګار چاردیواری او د ژوند او صحت تحفظ چې کوم دی او د عزت تحفظ دا زموږ په آئین کې لیکلي دي، خو زموږ حکمرانه طبقه د آئین نه نه خو خبر ده او که خبر هم نه راغی آئین د پاره غي هیڅ احترام نه لري. مونږ دا پیټیشن په دې هم سټریس کوو او خپل سیاسي جدوجهد د کچا آبادۍ په حوالې سره هم ظاهر ساتل غواړو، ځکه چې دا ټول قوم په کچا آبادۍ کې پروت دی. مونږ وایو چې د کچا آبادۍ دا کانسپټ غلط دی. یو اسلام آباد کې د یو مصنوعي غوندې سچویشن جوړ کړی دی، یو داسې دارالخلافه جوړه کړې ده چې هغه په مصنوعي توګه دا تاثر ورکوي چې ګنې پاکستان ډېر مخکې تللی دی. زه خو دا په دعوي سره وایم چې د پاکستان اکثریت کچا آبادۍ کې پروت دی او دا آبادۍ د دوی دي. دا د دوی نه هیڅوک نشي اخیستی. مونږ به دغه جدوجهد جاري ساتو.
د پښتنو په نوم سیاست کوونکي ګوندونو ولې په دې معامله عملي اقدامات ندی کړی؟ په دغه حقلا مشال ریډیو د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی سېنېټر حاجی عدل نه تپوسو کو نو دوی
عدالتونو باندې اعتبار مکوا. عدالتونو کې اکثریت د ججانو پنجاب ته هم معافي غواړم. سپریم کورټ کې پروپورشن ټو آبادی دی. هلته ته هر بینک کې یو پښتون چرته ناست، یو درې پنجابیان ناست. زمونږ دا بیجلی مسله نه حل کړی دی. نیٹ آئیڈل پروفیٹ سپریم کورټ چرته حل کړی. دا دا مسله په عدالت نه کیږي. زمونږ مشر ته بیان هم ورکړی دی او بیا هلته کوم سیاسي کسان گرفتار شي عوامي نېشنل پارټۍ لیډر هم، لیکن زمونږ زور نه دی. نه اوس دې منم که قومي اسمبلی کې زما دوه کسان دي سیټ کې، اوس ما پنځو شپږ کسان پاتې وو.
د یادونې ده چې آئی 11 کچا آبادۍ کې د لس زرو نه زیات کورونه وو چې پکې د ځینې افغانانو په ګډون د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو خلک اوسېده. د کورونو ړنګولو دوران مزاحمت په وخت حکومت ځینې کسان نیولي هم دي چې په ضد یې د ترهګرۍ د دفو لاندې مقدمې درج کړې شوې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
مشال ریډیو خبرونه تا غوږ استیزو اسلام آباد تا ل قدرتي پدونو سره د مبارزې کمی اداره یا انډیم ای وای چې په ملک کې د روانو بارانونو او سیلابونو لوجې یو سل شپارس کسان مړو او یو شپته جوبل شوی دی. بلخوا په باجوړ جنسي کې د کوټې در پرېوتو لکبلا شپک کسان مړو او دوا جوبل شوی دی. تفصیلات ل اسلام آباد د احمد الله پدی رپورټ کوو.
د این ڈی ایم اے چارواکی احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو لوجې په خیبر پختونخوا کې 95 کسان مړه او 26 جوبل شوي دي. په پنجاب صوبه کې 22، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 40، په بلوچستان صوبه کې 10 او په گلګت بلتستان کې 15 کسان مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د بارانونو او سیلابونو لوجې په ټول ملک کې 2,240 کورونو ته په مکمله او یا په جزوي توګه نقصان رسیدلی دی او په خیبر پختونخوا کې 400
دیرش کورونو ته په مکمل توګه او شپږ سوه یو اتیا ته په جزوي توګه نقصان رسېدلی دی. د احمد کمال په وینا چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 2003 اویا کلو و نیم لکونه زیات خلک متاثره کړي دي او د متاثرینو لپاره 471 امدادي کیمپونه جوړ کړی شوي دي چې پکې 650,000 نه زیات کسان میشت دي. مشال ریډیو چې کله د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله نه تپوس وکړو چې صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له وجې خلکو ته ځاني زیان سره سره مالی زیان هم اوړېدلی دی، نو صوبایي حکومت دې لړ کې څه ګامونه پورته کړي دي؟
چترال کې بنیادی طور ریلوی تاوان او نقصان شوی دی، اریګیشن نظام خراب شوی دی او رابطه سړکونه او پلونه لوېدلي دي. نو دلته لویه تباهي شوی ده، دلته لږ ډېر زیات فوکس دی صوبایي حکومت ته. په پېښور کې اریګیشن ډپارټمنټ فلډ ارلی وارنینګ سیستم هغه ان پلیس کړی، دغشان پی ڈی ایم اے ده، لوکل ګورنمنټ ادارې دي، ڈبلیو ایس ایس پی ده، هغه بالکل تیار ولاړې دي. او پی ڈی ایم اے او اریګیشن ډپارټمنټ دا چې کوم فلډ لیول دی هر وخت د هغې تازه ترین خبر جاري کوي، د هغې لیول جاري کوي، د هغې باقاعده ناپ کوي. دغشان د ټولو صوبې مونږ ته علم وي او چې چېرته بلاکیټ راځي نو هغه هم ازادېږي.
دې تر څنګه د باجوړ ایجنسۍ موخه نومې کلي کې د کوټې را پرېوتو له وجې 15 ماشومانو په شمول شپږ تنه مړه او 2 جوبل شوي دي. د سیمې نه د مشال ریډیو د خبریال تر مخه چې د موخې سیمې د اوسېدونکي میاسید د کور یوه کوټه بېګا د بارانونو له وجې را پرېوته چې پکې 15 ماشومان او یوه زنانه مړه او 2 نور پکې جوبل شول. بلخوا د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض وایي چې د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا په شمول د ملک په یو شمېر برخو کې به د پشکال د بارانونو دا لړۍ د راتلونکي 2 ورځو پورې دمې دمې سره جاري وي. د ملک په مختلفو سیندونو، خوړونو او نهرونو کې د اوبو سطح په حق له نوموړي وینا وه.
کابل ریور کې چې کوم اونچه درجه سیلاب وو هغه اوس آهسته آهسته هغې کې د اوبو مقدار کمی دي. په 24 ګنټې مزید به دا اونچه درجه سیلاب چې دی سسټینډ. دې نه علاوه دریا سند کې چې کوم اونچه درجه سیلاب روان دی، په کالاباغ کې د هغې اوبو کمی برازي، خو بیا 24 ګنټې مزید اونچه درجه سیلاب روان وي. او دغه شان تقریبا دې وخت کې په دریا سند کې پنجاب نه والا سند پورې په ټولو پوائنټونو باندې د اونچه درجه کې سیلاب روان دی.
د یادونه ده چې تیر کال هم د بارانونو او سیلابونو له وجې په ټول ملک کې 360 پورې کسان مړه او 25 لک پورې متاثر شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
مشال ریډیو ته هوګستې. افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلي او خبرداري ورکړه چې د هڅې به ناکامه کړي. رسنیو تیره ورځ د طالبانو د نوي مشر له قوله په راپورونو کې خبر ورکړ چې ګینه نوموړی د سولې د خبرو مخالف دی. په یو بیان کې چې پرون د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا خپور شو، ټینګار شوی چې حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي. د احمد تکل په دې رپورت کې نور معلومات هرو.
ورسته لدې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور له افغان حکومت سره د سولې د خبرو دوام رد کړ، د افغانستان جمهوری ریاست وویل چې طالبانو او نورو ډلو ته یوازې د مخالفو وسلوالو ډلو په سترګه ګوري او په همدې حیثیت ورسره د سولې خبرې کوي. د افغانستان جمهوری ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، د هیواد له اوسني سیاسي نظام سره هیڅ راز موازي حرکت د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. بیان د حکومت د سولې د هڅو په اړه د طالبانو څرګندونې غندلی او ټینګار کړی چې د سولې خبرې د افغانانو د وینو بهولو او د هیواد د ورانی د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منصوب بلل شوی دی، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې رات او د جګړې پر دوام ټینګار وشو. کارپوهان د دې پیغام خپرول د ملا محمد عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو د مشر د ټاکلو پر سر د دې ډلې په لیکو کې د اختلاف د پټولو یو هڅه ګڼي. د همدې اختلافونو په دوام پرون په یو بل بیان کې چې د اسلامي امارات د عالي شورا له ادرسه خپور شوی، د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور له ټاکنې سره مخالفت څرګند شوی. په دې پیغام کې چې د دې شورا د غړي عبدالمنان نیازی له برېښنالیک څخه رسنیو ته استول شوی، ویل شوی دی چې د ملا محمد عمر لمړینې وروسته ملا منصور د یو شمیر محدودو کسانو په غوښتنه د هغه د ځایناستي په توګه ټاکل شوی. په بیان کې همدارا زیادونه شوی چې په دې برخه کې د طالبانو له نورو مشرانو سره هیڅ مشوره نه ده شوی. بیان همدار زیادونه کوي چې د طالبانو مشرتابه شورا او د ملا عمر کورنۍ په پام کې لري چې د دیني عالمانو، پوهانو او ملي شخصیتونو په ګډون یو غونډه راوبولي څو د طالبانو لپاره داسې یو ځای وټاکي چې لازمه وړتیا ولري. د طالبانو د مشرتابه عالی شورا پر خپلو کسانو غږ کړی چې د ملا عمر د فاتحې په مراسمو کې د بیعت خبره نه یادوي څو د دوی په لیکو کې کومه ستونزه رامنځته نه شي.
د احمد تکل نمو رپورټ اورېدو همدې موضوع کې پاتې کیږو. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي که څه هم افغان، پاکستانی او امریکایي چارواکي پر دې امید دي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به زر بیرته پیل شي، خو د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمود منصور پر ټاکلو د طالبانو ترمنځ د اختلاف له وجې کېدای شي چې د سولې خبرې تر ډېره وخته پورې وځنډېږي. تفصیل لګې دمې وروسته ورو ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمود منصور د سولې په ابتدایي خبرو د شک څرګندونه کړې. یو مشر پاکستانی چارواکي ویلي دي اسلام آباد به هڅه کوي چې د طالبانو نوی مشرتابه له افغان دولت سره د خبرو بیا شروع کولو ته وهڅوي. دا چارواکي وایي د پاکستان په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او دوی په دې لټه کې دي چې زر تر زره د افغان دولت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. دغه په خبره دوی به ټولې خواوی او په ځانګړي توګه طالب مشرتابه تشویقوي چې د خبرو میز ته راشي. د سولې د دویم دور رسمي خبرې چې پاکستان په مشرۍ کې دونکو وي د ملا عمر د مړینې د خبرو وروسته وځنډېدلې. د ملا عمر ځایناستي ملا اختر محمد منصور په خپل لومبي غږیز پیغام کې پر وسلوالو طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار کړی، خو افغان حکومت سره یې په مستقیمه توګه د سولې خبرې نه رد کړې او نه یې هم تایید کړې دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن هم د پاکستان له پوځي مشر جنرال احیل شریف سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د مستقبل په اړه خبرې وکړې. نوموړي هیله څرګنده کړې چې افغان دولت او طالبان به زر بیرته خبرې پیل کړي، خو سرچینې وایي چې د سولې پروسې ته یو شمېر مشکلات دي. حقیقت دا دی چې طالبان د ملا منصور پر ټاکلو سره تقسیم دي او پر دې سربېره هم ډېر مشکلات دي چې د سولې خبرې له ځنډ سره مخ کولی شي. بلکې چې مولا منصور له پاکستاني اسټابلیشمنت سره نږدې اړیکې لري، نو ځکه یې ځنې طالب مشران مخالفت کوي او هم له دې کبله سرچینې وایي چې مولا منصور نشي کولی د پاکستان په مشرۍ له افغان دولت سره د سولې خبرې زر پیل کړي. نوی طالب مشر به ړومبۍ هڅه کوي چې د طالبانو یووالی راولي. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن د ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته په افغانستان کې د سولې د تړون په اړه نا امید دی او وایي د مری سولې پروسه اوس ختمه ده. اوزونکو همدې موضوع کې پاتې کیږو. کارپوهان وایي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې نه وروسته ممکنه ده چې د وسلوالو طالبانو د تقسیم سره په افغانستان کې د دوی یو لوی ډله د دای سره ملګری شي. تفصیل له کابل نور په دې رپورت کې ورو.
د چارو کارپوهان وایي د طالبانو د مشر ملا عمر له مړینې وروسته ممکن د طالبانو ترمنځ د راپیدا شوي اختلاف له امله د دوی یو لویه ډله له دایش سره یو ځای شي. د دوی په باور د طالبانو په درې برخو له ویشل کېدو وروسته به د طالبانو یوه ډله په خپل پخواني دریځ ټینګه پاتې او د افغان حکومت پر وړاندې به وجنګیږي او درېیمه ډله به د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د افغانستان د حق او عدالت ګوند ماوین موین مرستال په دې باور دی هغه ډله چې له داعش سره یوځای کیږي افغانستان ته به بد پیغام له ځان سره ولري.
چې په مجموع کې امکانات ډېر زیاتېدل کیږي چې د طالبانو تحریک دی په درې عمده برخو باندې وویشل شي. د سولې پروسې ته علاقمند او مینوال وي، یو تعداد به د داعش سره علاقمند شي او یو تعداد به په یو ګروپ بل ګروپ کې چې د منصور سره نوي په بل ګروپ کې سره راټول شي.
وروسته له هغې چې دوه اونۍ وړاندې د ملا عمر مړینه په رسمي ډول د طالبانو لخوا تایید شوه، طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ملا اختر منصور د خپلې ډلې مشر وټاکه، خو دې پرېکړې د طالبانو ترمنځ اختلافونه رامنځته کړل. که څه هم دا مهال په افغانستان کې د طالبانو او داعش ترمنځ د جګړې میدان ګرم دی، اسلامي دولت ډلې ته د طالبانو اوښتل به نور هم د جګړې په ډګر کې د داعش پله درنه کړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د تیر په څیر طالبان زړه نخه کوي چې له داعش سره یو ځای شي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي طالبان په دې پوهېدلي چې له داعش سره یو ځای کېدل به د دوی د له منځه تلو سبب وګرځي.
د افغانستان په شمال کې د داعش زور تر یو حده کم شوی. هغه چا چې غوښتلی له داعش سره یو ځای شي بیرته طالبانو ته مخه کړې ده. او تور بیرغونه په سپین بدل کړی دی. دې ته په کتو سره زه باوري نه یم چې د طالبانو یو ډله دې داعش ته واوړي. د دواړو ډلو ترمنځ خپل منځي اختلاف او جګړې د دې باعث شوي چې ځینې کسان په کې مړه شي.
که څه هم پخوا د طالبانو ترمنځ اختلافات دومره جدي او د اندېښنې وړ نه وو، خو د ولسي جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په وضعیت بشپړ کنټرول ولري. د ولسي جرګې د غړي شکرې بارکزي په خبره که د طالبانو یوه ستره ډله له داعش سره یو ځای شي، نو د سولې روانې خبرې به له خطر سره مخ کړي.
طالبانو لپاره هم یو ښه فرصت او ښه چانس دی، ځکه چې دوی ولیدله چې په تېر 14 کلونو کې د دوی مشران ووژل شول، بندیان شول، وهل کېدل، تکول کېدل، د پاکستان تر استخباراتو سیوري لاندې کار کول، خو دا به ښه چې راشي په خپل خاوره کې په یو کلی کې خپل آرام او عادي ژوند ته ادامه ورکړي.
یو شمېر کارپوهان وایي د کویټ او پېښور د طالبانو د شورا استازو له داعش سره اړیکې ټینګې کړې څو له دې توندلارې ډلې سره یو ځای شي، خو تر اوسه دا راپورونه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته
ولې ظلم کوي ولې بیا ته کوي
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به کنا زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
په راتلونکي غړي کې ستاسو لپاره د سولې پر لور خبرونه لرو. زو خبر ایجنسی ته د تعمیراتي کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د امریکایي پرمختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی په مالی مرسته د پېښور او تورخم ترمنځ د سړک په یوه لویه برخه کار مکمل کړی دی او هر ډول ګاډو لپاره یې پرانستلې دي. خدا چې اوس په دې لاره تګ راتګ کوونکي خلک څه احساسوي د فرحه چینوري په رپورټ کې وو.
د تعمیراتی کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن چارواکي وایي چې د پېښور او تورخم ترمنځ په خواوشا 4.5 کیلومتره سړک باندې کار مکمل کړی دی. دا چې د پېښور کارخانو نه تر د لوړګي پورې سړک په جوړېدو ځایي خلک اوس احساسوي. په دې هکله د ټیکسي یو ډرایور سمین خان مشال ریډیو ته وایي
ولا چې خوشحال خو ډېر یو مخکې ډېر تکلیف و مریضان مې په تکلیف لیفو مونږ هم په تکلیف و گاډی هم خراب شو زر په خوړونو کې ویل لوګ دوی تا وی دو او بس وس الله فضل د روډي خجوړ کو ډېر خروډ جوړ شو. یار اوس ټریفیک اصول ډېر ضروری دی ځکه چې روډ ډېر تیز دی، اکثر به کې اکسیډنٹ وشي خلک اوس راپوی نه دي کنه.
واحد ګل وای چې دغه سړک جوړې دو سره دوی ته ډېر ګټه ورسېدې.
مخکې مونږ دوینه مې 3 غنټه کې ورسېدو اوس روان شو غنټه کې نه رسو لارې اوس ځای په ځای باندې غنټه دوی خو مال ته تیرولې بیمار ته تکلیف بس دغه زیات نه زیات تکلیف دا و اوس خو بس چې روان شو بیمار د سټیپ غنټه کې نه رسو.
دغه سړک دو جوړې دو پاړه یو بل تن فیروز خان تکړه
داسې پکار دی چې مونږ لا یو لیمټ د سپیډ پکار دی کاغه 60 او 70 سپیډي او تیزی چې دا ډیر نقصان دی او ټولو ډرایورانو لزمونږ سونه ورونه چې کاغه د غټو گاډو والا دی او کده ورکوټو گاډو والا دی هغه لا دا پکار دی چې مونږ په دې روډ باندې ډیره گزاره وکړو او سپیډونه پینو وو.
یاد دی وی چې د تعمیراتي کارونو اداره فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د امریکایي پرمختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی په مالی مرسته په خبر او تورخم تر منځ خواوشا 4.5 کیلومتره سړک جوړوي چې ولوي برخه باندې کار مکمل شوی دی او په باقی پاتې برخه هم کار روان دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه په منځنوي سپوش پک 22 په لندو سپو 2113 15,360 15,180 او د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ټکی کام پاکې صاف اورېدې شي.
مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستي لګه شبکې 2:30 بجې کې دون کې دی او نجیب امیر هم سټوډیو ته راغلی. نور از چلاغوی د خبرونو لنډیز وره.
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټی وای په چاغی سیمه کې د پاکستانی استخباراتو په عملیاتو کې د القاعده ډلې یو قومندان عمر لطیف وژل شوی او دغه میرمن ژوندۍ نیول شوې ده. د خیبر پختونخوا په نوخار، چارسده او پیښور سیمو کې په سندونو کې د لوړې کچې سیلابونو ولاړ فصلونه او کورونه اغیزمن کړي دي. د چارواکو په وینا په نوخار کې 300 کورنۍ د سیلابونو له کبله په کډه کولو مجبوره شوې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وای په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. ولسمشر غنی چې دا مهال د درملنې لپاره په المان کې دی، له اجرایي رئیس او په کابینه کې د امنیتي سکتور له مسؤلانو سره د ویډیو کانفرنس د لارې خبرې کړې. افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې کندلې او خبرداری ورکړې چې دا هڅې به ناکامې کړي. حکومت وایي چې طالبانو او نورو ورته ډلو ته یوازې د وسلوالو مخالفینو په سترګه ګوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکیانو مرجوب له 30% زیاته شوې ده. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وایي چې په دې موده کې له 3000 څخه ډیرو ملکي وګړو ته مرجوب له وخت دی. د هلمند په موسا کلا ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په هلمند ولایت کې د 215 میوند قلي اردو مطبوعاتي دفتر وایي نښته هغه مهال رامنځته شوه چې د ملي اردو سرتیري په ګزمه بوختول. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي هیواد د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د تاریخي تړون په کولو سره خپل مهم مقاصد ترلاسه کړي دي. او د نایجیریا چارواکي وایي پوځ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې بوکو حرام له منګولو 128 برمته شوي کسان را خوشي کړي دي.
اردن کو خبرونه مول مشال ریډیو وردل چې نجیب امیر وړاندې کولو په دې نیمای کې ستاسو لپاره د تاریخ پاڼه ونې خبرونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره غستی رابع اکرم خان ته وکړي.
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي تاجرانو د هفتې په ورځ حکومت له اړخه عاید کړی شوی ویدهولډینګ ټیکس خلاف غونډمل کې احتجاج کړی دی. ادارې زیاتوي دا ټیکس به د 500 نه زیات رقم باندې لګي که دا رقم د چک په ذریعه وي یا د یو اکاونټ نه بل اکاونټ په ذریعه وي. ادارې د تاجرانو تنظیم لخوا لیکي چې داسې قسمه ټیکس غونډه دنیا کې چرته هم نشته او که دا ټیکس په زور نافذ کیږي نو د دې نه به نه صرف تاجرانو ته نقصان وي بلکې قومي معیشت او د بینکونو کار به هم ودرېږي. ادارې مخکې لیکي اوس چې تاجرانو خپل قوت ثابت کړو نو حکومت او تاجرانو دواړو له دې مسلې حل د مذاکراتو د لارې راویستل پکار دی او په دې لړ کې سنجیدګۍ سره خبر پکار دی. هم دې لړ کې مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي تاجران وایي چې حکومت له اړخه عاید کړی شوی ټیکس به دوی په هیڅ صورت نه ورکوي. ادارې په وینا باید چې حکومت د تاجرانو په مشورې یو داسې نظام جوړ کړي د څنګه چې په شفافه طریقه ټیکس حاصلېږي. ادارې لیکي د دې ټیکس لګولو نه دا خبره مخې ته راغلې ده چې تاجرانو د بینکونو نه خپل رقمونه راویستل شروع کړي دي او د نغدو پیسو په ذریعه یې کار شروع کړی دی. نو د دې نه صرف د بینکونو کار متاثرې کی بلکې تاجران به هم خپله غیر محفوظ شي. پکار ده چې حکومت د ټیکسونو اصلاح لپاره یو ښه نظام جوړ کړي چې هغه ټولو ته منظوره وي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د ملک د نورو برخو په شان خیبر پختونخوا کې د سیلاب د تباهکاریانو سلسله روانه ده. ادارې لیکي د سیلاب له وجې په چترال کې ځینې کلي تباه شول، په زرګونو خلک بې کوره شول. دا شان د پېښور شاخوا علاقو کې خلک کورونه په پرېښودو مجبوره شوي دي. ادارې مخکې لیکي د سیلاب تباهکاریانو ته که وکتل شي نو دا اندازه لګېدی شي چې د ذمېوارو کارکردګي صرف خبرداري پورې محدوده ده. دوی څه مؤثر اقدامات نه دي اوچت کړي او نه یې ورلسه فنډ مختص کړی دی. ادارې په وینا دا خبره هم کتل پکار ده چې په خبر کې د بارانونو پیشنګویي باوجود د اوبو د وتو نظام ولې سم نه کړی شو او که د دې له وجې څه افسوسناکه پېښه مخې ته راغله نو په هسپتالونو کې څه اقدامات اوچت کړی شوي دي. ادارې وایي دا خبره د اطمینان وړ ده چې خیبر پختونخوا حکومت د سیلاب مخنیوي لپاره د اتر بورپو په منصوبې کار شروع کړی دی، خو ضرورت دا ده چې د وسایلو دننه د نور اقدام مات هم اوچت کړی شي. ادارې اخیره کې لیکي اوس چې په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو عمل مکمل شوی دی نو نتیجې راتلو سره د ضلع حکومتونه سر جوړ کړی شي چې منتخب غړي خپلې ذمېواریانې واخلي او کار شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اے پی خبر ایجنس لیکي په اسلام آباد کې حکومت د کچا آبادی پر ضد عملیات پیل کړی دي. د بشري حقوقو فعالان وایي چې حکومت د اوسیدونکو پر ضد په نسلي بنیاد دغه عملیات پیل کړي او د هغوی کورونه ورانوي. بلخوا فارم پالیسي مجللی کې د امریکا د هڅو باوجود په افغانستان کې اوس هم د افیمو پیداوار ډیر زیات دی. د دواړو مقالو غټې برخې له انیس اجمل اورو.
ایف پی خبری ایجنس د اسلام آباد د کچا باد پر ضد عملیاتو موضوع راغستی او لیکي چې د سواوی یو اوسیدونکو په 1970 لسیزه کې د اسلام آباد په کچا باد کې آباد شوه. خدا محال په اغه 15,000 کسانو کې یو دی چې حکومت یې د آبادو رانولو عملیات پیل کړی دي. د سواوی د اوسیدونکو ایجنس تا ویلي دي نه پویږو چې څه وکړو چرته ولاړ شو. مقاله لیکي کچا آبادی چې ورته افغان بستی هم ویل کیږي پکې شاوخوا 2,000 کورونه دي. د سیمه چې د خار په غاړه ده د حکومت لخوا د غیر قانونه کورونو د نړولو په وخت پکې نښتې هم شوې دي. د بشري حقوقو فعالان وایي چې حکومت د اوسیدونکو پر ضد په نسلي بنیاد عملیات پیل کړي دي چې دا شان اوسیدونکي په زوره وباسي. دغه فعالان زیاتوي چې زیاتره خلک د بولډوزر او درولو له وجې نیول شوي او په دې کې ځینې کسان بیا د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون تر لاندې هم نیول شوي دي. د سی ڈی اے ویان رمضان ساجد اجانس تا ویلی دی چې د اسلام آباد های کورٹ ورته د ټولو غیر قانون آبادو د ختمولو حکم ورکړی دی نو ځکه دوی په ټول خار کې عملیات پیل کړی دي. بلخوا فارن پالیسی مجللی کې د امریکا د بیا ودانې ادارې د زیارت په ورځ ویلی دی چې په افغانستان کې د فیون د کښت د ختمولو په هدف د 2022 کال راهیسې د امریکا لخوا د 3.2 بلیونه ډالره خرچ کولو باوجود په افغانستان کې د فینو پیداوار ډیر زیات دی. فارن پالیسی لیکي د افغانستان د بیا ودانې لپاره یو امریکایي ادارې یا سیګار ویلی دی د هیواد د خپلو منشیاتو کارولو په برخه کې افغانستان اوس هم په نړۍ کې په لوړه درجه دی. د ملګرو ملتونو د منشیاتو د جرمونو ادارې د منشیاتو په اړه د 2014 کال په نړیوال ریپورت کې ویلي چې د امریکا د هڅو باوجود افغانستان د فیونو د پیداوار په لړ کې دا سل بیا په نړۍ کې تر ټولو مخکې دی او د 3 کالونو راهیسې دا لیدل کیږي چې د فیونو د کښت لپاره زیاتره یعنی 15,000 اکر ځمکه کارول شوې ده. فارن پالیسی مجللی کې د ډیرو کالونو راهیسې امریکایي پوست او د پالیسۍ مشران د فیونو د ختمولو لپاره سختې هڅې کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردوونکو ستاسو لپاره یو کورنۍ ریپورت لرو. د پاکستان پوځ د هغو وسلوالو لپاره تربیتي مرکزونه پرانستي چې وسلې ایښي او تسلیم شوي دي. د صدرزی نه د خلاصون په نوم دغو مرکزونو کې بندیانو ته تا د تعلیم تر څنګ لاسي هنرونه هم ښودل کیږي. ان بی سی نیوز په باړه کې د همداسې یو مرکز څخه لیدنه کړې او یو راپور یې جوړ کړی چې لنډیز یې درته نجیب عامر وړاندې کوي.
ان بی سی نیوز لیکي د پاکستان پوځ دوی ته اجازه ورکړه چې په باډه کې د سغدرزی پر ضد له دریو مرکزونو څخه د یو نه لیدنه وکړي. دا یو مهم پرمختګ ګڼل کېدی شي ځکه چې د ترهګرۍ پر ضد په جنګیدونکي دغه هیواد باندې داسې تل نیوکې کیږي چې په خپلو بندیانو تشدد کوي او مشکوک کسان تر وژلو پورې ربړوي او له بشري حقونو څخه سرغړونه کوي. په باړه کې په یاد مرکز کې نږدې 400 پخوانی طالب جنگیالي ساتل کیږي. د ورځې په اوږدو کې د دوی سارنه کیږي او ځانګړي ټاکل شوي استادان ورته درس ورکوي. د لمونځ او د اسلامي تاریخ د لوستلو سربیره دوی ته لاسي هنرونه هم ورښودل کیږي چې پکې د جامو ګنډل، د فرنیچر جوړول، ویلډنګ کول او د موبایل ټلیفونونو ترمیم شامل دي. دوی ته همدارنګ نور هنرونه هم ښودل کیږي. د مرکز چارواکي وایي دغه بندیان به هله خوشی کوي چې د نفسیاتو ماهرین د خوشی کولو اجازه ورکړي. په نوموړي مرکز کې ساتل کیدونکي بندیان هغه دي چې یو وخت د حکومت پر ضد په وسلوال جنگ کې برخه اخیسته خو بیا یې ټوپک له اوږې لرې کړ او تسلیم شول په ځای د دې چې د پوځ پر ضد په جنگ کې برخه واخلي او مړ شي. د پوځ یو مشر بریګیډیر خالد د سغدریزی پر ضد د دریو واړو مرکزونو مشري په غاړه لري. نوموړی وایي له جنګه د وسلوالو راګرځول اسانه کار نه دی. دوی مخکې تر دې چې د پوځ مرکزونو ته راوستل شي د پوځ پر ضد په جنگ کې برخه اخیسته. نوموړی وایي په تربیتي مرکزونو کې د بندیانو پوره څارنه کیږي چې معلومه کړل شي دوی څه زده کول غواړي. د امنیتي ملحوظاتو له کبله ان بی سی نیوز ته اجازه ورنه کړل شوه چې په تربیتي مرکز کې د موجودو پخوانیو وسلوالو سره ځان له وګوري. بریګیډیر خالد وایي د دوی دښمنان په پخوانیو وسلوالو قاریږي چې ولې د جنگ لاره پرېښي او بیرته عادي ژوند ته د راګرځېدو په حال کې دي. همدا دا چې د پخوانی وسلوالو د کورنۍ غړي هم د خطر سره مخ دي. بندیانو په اسانه خبرو کولو ته زړه نه ښه کولو. یو 14 کلن ځوان هم دومره وویل چې دا پردو د سپاه خاخ سره تړاو لري. یو بل تن په تت آواز وویل چې خبرې نه کول غواړي او ځان له پاتې کېدل غواړي. بیا یې سر ټیټ کړ او روان شو. درې واړو مرکزونو کې تیر کال څه د پاسه 600 کسان د څه کم 750 میلیونه ډالرو په ارزښت روزل شوي وو. بریګیډیر خالد وایي کله چې بندیان وروزل شي دوی هڅه کوي ورته یوه دنده هم پیدا کړي سو دوی ادي ژوند ته راوګرځي. یو بل چارواکي NBC نیوز ته د نوم د نخ کار کولو په شرط وویل دوی د ابو غریب او ګونټانامو په شان جیلونه نشي جوړولی. دلته په دې مرکزونو کې هغه پخوانی وسلوال په خپله د پاکستاني ځواکونو لخوا ادي ژوند ته راګرځول کیږي چې یو وخت ورته خپلو وسلوالو مشرانو ویلو چې د پاکستان پوځیان کافر او مرتد دي. استخباراتي چارواکي وایي د دې پروژې کامیابي د پاکستان د پوځ لپاره ډیره اړینه ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی وریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
مشال لري خبرونه ته وګورئ. زو افغانستان ته د وسلوالو لبري د ننګرهار د ناامنا سرحدي ولسوالیو څخه د ملي اردو د یو شمیر سرتیرو کورنۍ د ننګرهار بلابلو سیمو ته راکړه شوې چې سرپناه نه لري. دوی له حکومت نه د سرپناه غوښتنه کوي خو د ننګرهار ولایتي اداره وایي چې دوی هڅه پیل کړې چې د دوی سیمې له وسلوالو پاکې کړي او خپلو سیمو ته یې واستوي. نور حال د جلال آباد نه مشالېډو خبريال باز محمد عبد راکوي.
د ملي اردو د دغه سرتیرو یو شمیر کورنۍ چې د بیسودو ولسوالۍ اړوند سمرخیلو کلي ته راکډه شوي سرپناه نه لري او په سپین میدانې د لرګیو او ترپالونو څخه ځانونو ته خونی جوړې کړي دي. دوی له حکومت نه د سرپناه غوښتنه کوي. سو تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
چین ولسوالی غنی خیل دی بالا نازیان مامن دا ټول ګرپه د دېش لګیا دی. پیلن اوس موږ جنگ شروع دی. موږ چې شو زموږ واره ما شومان دلته سره نمر ته پراته دي. زموږ د حکومت ولې غم نه کا په ولایتو کې موږ جنگا غمو سره زب خپل میدان شا کې وځي پلارم بګیان ولسوالی کې
سوري ځشتان هیڅ دغه درک نه لګي. بس دغه مرسته را سره کوي چې زبلو بیان در بارک ملو بیان نه خو څه نشي. کومه واز د حکومت اوري وا دی وری کناوري موږ ته صفه خبره وکومږ بس بل طرفه بلا شو.
په حال د بادغي صورت د درې میلاوا کې وظیفه لرم. همدې خاطر مرا کډه شو اوس چې مونږ په خپل په حکومت کې اوسو او د حکومت په خاطر مونږ اما خلک وژني. مونږ یو د کور سوال 2000 نفر صرف اردو پولیس دا کې هغه لري وظیفه لري.
د میرامت په نوم یو تن سپینګیری چې د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي چې د داعش او طالبانو لویری زکه خپل کلی پریخي چې اولادونه یې د ملي اردو سرتیری دي. دی هم له حکومت نه د سرپناه غوښتنه کوي.
ما و زامنو په وو کې به دوه شی در شوي. یو چې کوم دی رانه معذور زوی چې کارت په لاس لرمه دی رانه حلال کا. 15 زامن ما اوس په اردو کې دي چې په کابل کې هم دی په گردیز کې هم دی په شرن حکیم دي. زه اوس څه وکړم په دې کونډو څه وکړم او په دې ښځو څه وکړم او نه به د سرپناه ځای شته او نه دولت کوم سره مرسته او کومک کړه.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدالزی وایي حکومت په دې هڅه کې دی چې د بې ځایه شویو کډوالو سیمې د دولت له مخالفینو پاکې کړي او ټولې بې ځایه شوې کورنۍ خپلو سیمو ته واستوي.
موږ به کوشش کوو چې د دوی په سیمه کې آرامي رامنځته شي د ځینو پروګرامونو په تطبیق سره او دوی بیرته خپلو سیمو ته وګرځي. نو والی صاحب په هدایت باندې په دواړو استقامتونو کې کار شروع شوی. عام امنیتي ارګانونو ته د دوی د سیمو د آرامه کولو هدایت ورکړل شوی دی او عام بشري مرستو ادارو ته د داخلي بې ځایه شویو سره د مرستو لپاره هدایت ورکړل شوی.
دې زیاتوي چې تر اوسه یې 14 بې ځایه شویو کورنیو سره د یو شمېر کورنیو او بهرنیو ادارو په مرسته خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشلي دي. د یادولو ده چې د تیری یوې میاشتې راهیسې د ننګرهار په ځینو سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جنګونو له امله په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوي چې د جلال آباد ښار په شاوخوا سیمو کې میشت شوي او له حکومت نه د سرپناه غوښتنه کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریڈیو دا
ورسیدلې د اونیزی خبرونه د تاریخ پاڼه نن د تاریخ پاڼه کې د پیښور قصه خوانې د شهیدانو په حق لا معلومات درکوو څوک چې په درویشتم اپریل 1913 کال کې د انګریز فوج د لاسا په ناتر سډزو کې مړ شوی وو او د یو څیړنې تر مخه دغه د مړو شمیره د 200 نه زیاته وه. هر اونۍ د خبرونه ستاسو لپاره زموږ خبریال خالد خان چمتو کوي.
گران اوریزن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار بمو لیدلی وی او کچری لیدلی مونوی نو دا بمو خامخا اوریدلی وی چې دغه بازار د پختونخوا د ټول نزول او تاریخی بازار دی. چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړو کې بودکې جوړ شوې دي چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازار ارونتا لارې اوتی دی. هم دا غزیتا د شهیدانو چوک ویل شي کوم چې د درویشتم اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سډزو وجل شوی او ټپیان شوی وو. ویل کیږي چې پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پیښې رستو پیل کیږي او په دغه پیښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوی او ټپیان شوی وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سونو بیګنا خلکو ناتر سډزې وکړي. دا پیښور خار په حق له ویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزوړ او لرغونی آباد خار دی چې خوشا 2500 کال زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندوستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو نو د دمې لپاره به ړومبی او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی زکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتلا د ځایي خلکو نه خوندور کیسې هم اورېدلې نو ځکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قاضی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانه په حق لا وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه یې څنګه چې دلته وټلې وې دلته کافلې کاروانونه به پراتو هغه پړاو دوران کې بدای ته رښتوله ټوله شپه پخوا خو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وي نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دوی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې نو د هغې وجه نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانه بازار شو.
دا کیسه خانه بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی. چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستورې کیږي په 23 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورمن احتجاج د پاره راوتیو چې ناتر سا د زی پی او شوی او دا ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 200 او سلويخ کسان مړ شوی او ډیره خلک جوبل شوی وو.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه چټه شروع شوی دي تر 3 بجې د شوی دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 ته ماده ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي آی ویټنس گواهان دا یی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې چې تکړي دي او هغه کابل سیند نو خار سیند چې کوم دی لنډي کې ورزولي دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی سیړنې کړې دي وایي چې د کیسه خانه بازار پیښه په هندوستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیښه وه خو افسوس چې نه خو په وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنه شوه او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې خاص ذکر شته دی.
دا خو یو ډیره خنړی پیښه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده، خو د بدې مرغې ډېر کم خلک ته خبر دي، او هغه یو خو د تعلیم کمی دی بل د سیاسي شعور کمی دی. نو دې د وجې نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی، او تر دې پورې چې لکه د هندوستان تاریخ دانانو د هندوستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولې ده چې د هندوستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړونه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي، نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 14 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 350 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندوستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو، نو پیښور کې د کانګرس خوړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو. خو دا ډاکټر وقار علي شاه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم وو چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنه کړو.
داسې ده چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پېښور کې، لکه یو سو حاجی جان محمد دی، علی ګل خان دی، داسې پکې ډاکټر سی سی گوش دی، امیر چند بموال دی، امیر چند بموال دا جوړ کړو. دا د ښار یو سو انټلیکچوئل ورته ویلی شي، انټلیجنسیا ورته ویلی شي، روشن فکران دی راغون شو دی دا پارټي جوړه کا. خو دې نه دی په خوارو ډېرې پیو کې خو یو عوامي جماعت یې تنه نو جوړ کړی، یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسېدلی دی هغه په 1919 کې د جلیانواله باغ په نتیجه کې ریئکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه 100 دي.
ډاکټر وقار علی شاه زیاتوي چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتگار تحریک بنیاد ایښی و، او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتگارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح الافاغنه او داسې دې سره چې څومره نور ارګنایزیشن خدای خدمتګارۍ هم جوړه شوې وه، د زلمو جرګه وه، د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په 19 اپریل هغه نمانځلی و. د کانګرس مشران یو سو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و، پکې داسې خان میر هلالي شامل و، سی سی گوش، دا خلک لاړو اتمانځو ته په دې آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو. ولته یې په سټیج باندې خلکو ته خواست وکړو چې یاره مونږ نافرمانۍ کې مونږ سره
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې کله په 23 اپریل 1913 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې د کابل تانی په لور روان و، نو د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شوه چې ګنی دوی په تانه حمله کوي، نو ځکه یې په بیړنۍ توګه فوج راوبللو. او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نو لومبي ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې 14 کسان پکې مړه او ګڼ شمېر جوبل شو.
رومبای اربت کار چې راورسېده په دې موړ کې چې دا کار راتاو شو 14 کسان ولاندې چخمې شو، په هغې کې 2 په مکمل شو او دا نور زخمیان. بس دې سره لانجه شروع شوه. دې کې څه مشران رامخکې شو او هغې خلکو ته وایي چې یاره بس دا معامله ختمو او تاسو لاړ شئ. په هغې کې حکیم عبدالجلیل ندوی دی، اجی عدیل پلار دی، رالو د تکلیر وکړو خلکو ورپسې چغې نارې جوړې کړې چې نه ته خو د انګریز جنټې او بس. بیا ورته نورو مشرانو وویل چې بس حجي صاحب پرېږده چې څه لکه دا خلک کوي ګورو چې دوی څه کوي.
د دغه ظلم او زبردستۍ په رد عمل کې د جلوس ځینې ګډونوالو د فوج دغه ګاډي ته اور ورته کړو او یو الغو تلغو جوړ شو.
هغه اړومبی آرمډ کار چې وو هغه ته دی اور ورته کړو، د خلکو ورته اور ورته کړو چې رنګي دا چېرته برداشت کولی شو چې یاره هندوستانې یا د ما کوم ریایا دا هغه دی دومره لکه کوي دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کوي اډر ویر کو د تاسو کوم رومبه پلټن چې وو هغه ګورکو ګوروال رایفل ستنوم باندې وو ایته چې وو چې دغه کوي هغه انکاری شو. بس یک دمه دغه کوټ مارشل کو د هغه دی پسته 111 انفنتری چې کوم یارکشایر والا کینګ یارکشایر والا هغه راوستو ڈز شروع کی.
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی ہم پا دغه وخت کی مولانا عبدالرحیم پوپولزے پا مشرک کی یو پورا من جلوس راوتی ہو او دا کانگرس او خدای خدمتگار و مشرانو دغه یو حسکا کولا چی نور شر فساد اونشی خود انگریز فوز لعرخا پا جلوس ناتر سا ڈزی پیل شوی چی دا جلوس دا گردنوالو سرا سرا پا کزائی دکانداران او بیگنا خلق هم پا نخشو.
گیر چاپیرا علاقو دا کلو ملو والا کوم خدای خدمتگار چراغلی ودای دی اغه پته اغه نمونه اشتره دی پختنو دا گیر چاپیرا کلی چی دی اکثریت خلق دی دی.
پروفیسر ڈاکٹر وقار شاہ وای چی باچا خان په دغه ورځ سره د خپل ملګرو د اشنغر نه د پیخور په لور په یو ټانګه کرا روانو چې د ناکه سره نږدې پولیس اونیو او بیا یې د سلور کالو د پاره د هندستان په یو زندان کې بندي کړو.
باچا خان او دغه یو سو مرګری په ټانګه کې سره اکبر خان اکبر د نور سو کسان دیر روانو دی ناکی تانے سر دی انیسن بویتلو چار سا دی جیل تا آل تکی چی خلق راجع وشو آل تکی ام دایا روچ یرا دا خلق اسینا جیل دیوال مات کی آغی زینے فورن رسال پور تر روگستو دی رسال پور نا گجرات تاو بیا برسال اور کالا رکرس امپریزنمنٹ کی کیلی با مشکت ورطور کو جیل کی واچو.
پروفیسر ڈاکٹر وکار علی شاہ وائی چیر دا غی پیخ نرستو دا کابلی دروازی تا خونی دروازا او دا کسخانے بازار تبا دا شہیدان بازار ویلشو خوبیا انگریز سرکار خلق بزور دغه ځایونو ته دغه نمونه ورکول نه منکلل او بیا چې کله یو ځای دکاندار د درویشتم اپریل ناوړ پیخي پیاد کی په شهیدانو چوک کې یو بوت کې جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزاوار کړو بلکې هم دغه پلاس یې هغه یادگار ړنګ کړو.
دیدی پس اپا دوائیم دریم اوریز دلتا کی یو دیو چی میوی دکان ہے اشکشا نومی دو اگر آلو دلتا کی را کم دے کچھ دزی لیری شوی دی کم دے کچھ پڑی پیوزے باندیو دلتا کی شہیدانو یادگار جوڑ کو دلتا کی نظمونا پا کی اوشو دا غوشو نو اچیار دا چی دانو دا خونی دروازا را او دا شہیدانو بازار شو بس فوراً اغم گرفتار کو رائے اس پاکو باندے اکم یادگار چی اگر جوڑ کرو انٹی ورتویر کا فوٹوگرافر و سر سرکاری موجود ہو اگر گنتائی باندے پا زور پاکو باندے اگر خپل دگا اخپلا پی اوران کو تصویر نو اس تو بیا نور کو فوجیان اوران کو اگر دگا تصویر سرکولیٹ شو چیارا امدے دگا کئی.
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائی چی دا کس خانے بازار دا ناول پیخی دا پلٹن دا پارا ہغا وقت درے کمیٹے جوڑ شوی چی یو دا حکومت لڑخا او نور دا کانگرس او دا خلافت دا اڑخا وی خوبیا دا حکومت لڑخا سیاسی گندونو کمیٹو او غړو ته د آزاد پلټونو موکا ورنکلی شو او د حکومت لڑخا پلټونو کې اویل شو چې په دغه پیخه کې صرف څلوېښت کسان مړه شوي وو.
بیا فرنګي چې دی هغه یو دوه ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغه ته سلیمان پینکریج رپورټ دی پاره کې دی لیکلی چې څلوېښت کسان مړه شوي دي هغه نم کم او سچې دي. نو مصیبت دا دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نو خلکو ته کانگریس تاریخ داران چی دی اگر ان دا سرکاری رپورٹ پیش کرے ہوئے.
اوریدونکو دا درویشتم اپریل نورلس سوا دیرشم دغه ناوړه پیخه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنې سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندستان جنلیاواله باغ چې څلور سوه کسان پکې مړه شوي وو پایستوګه وړه پیخه نه وه. خو د بده مرغه نه خو په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې بلکې دغه یې په یو منفي انداز کې کام ته وړاندې کړی. ډاکټر وقار علی شاه وای په کار دا چې د کیسه خانه بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادگار جوړ کړی شي او نوې نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړي او لکه د هندستان په شان د برتانیې حکومت په دې مجبوره کړي چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتې په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.